ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق او متى قتل كوي يو نفس هم چکم الله تعالی حرام کړی دي مگر ده حق سره حق شې دي ده حق سره قتل کول بل جایز دي ها چې کله انسان سو په قصاص کې قتل کړي یا انسان یو وادي شوی کس رجم کړي لیکن د دې نه علاوه د چا د پاره جایز نه دي چې هغه بل کس قتل کړي او په دې کې چې څوک ابورشن کوي نو دا غینه پس فورا د زنا خبره راغله نو اوله هم د قتل خبره راغلی وه او اوس بیا د قتل خبره راغله د زنا نه پس چې کوم بچی پیدا شي نو هغه بنده ابورت کوي یعنی غورځوي نو دا قتل دی نو وفرمایلی شو چې تاسو قتل نشئ کولی دا جایز نه دي په یو حال کې هم په سورة النساء کې دي چې څوک یو کس په قصد باندې په هوش او حواس کې قتل کړي نو د هغو سزا به جهنم وي او په هغې کې به همیشه اوسېدونکي وي په هغو باندې به د الله غضب وي د الله تعالی لعنت به وي پرې او د هغو دپاره الله تعالی غټ عذاب تیار کړی دی دومره ډېرې سزاګانې د هغو دپاره بیان شوي دي او په سورة المائده کې الله تعالی د قطر ذکر د پاره ویلی دي یو سړی قتل کول داسې دي لکه ټول انسانیت چې بنده قتل کړي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې زما نه پس یو بل مړ نه کړئ او کافران نه شئ او دا د بخاري روایت دی نو څه مطلب د دې مطلب دی چې یو بل قتل کول کفر دی د حجۃ الوداع په موقع باندې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی وو چې ستاسو مال جان او عزت الله تعالی حرام کړی دي او په تاسو باندې او د مسلمانانو وینه بهول خو د کعبې نه هم زیات حرمت لري دومره د هغې عزت دی وګورئ نن وینه څنګه بهیږي یعنی دا خوړو څه مسله نه ده خون کول دا د قیامت د نښو نه یوه نښه ده چې نه به څوک قتل شي چې یعنی یو بنده به قتل شي او هغو ته به پته نه وي چې زه ولې قتل شم او نه چې څوک قتل کوي یعنی چې څوک قتل کوي هغو ته به هم دا پته نه وي چې زه دا بنده په څه وجه قتل کوم بلکې قرآن تاسو ته په صفا طریقې باندې وفرمایل چې قتل مه کوئ چې کوم خلک دی چې هغوی وایي چې مونږ د اسلام په نوم قتل کوو نه قرآن وایي چې قتل مه کوئ سوای د حق نه نو په هغه حق بیا ځان پوهه کړئ چې هغه څه دی نو دا حق دی نو ولې دا حق دی چې یو بم کېږده او ټوله دنیا په دې باندې والوزه او په یو روایت کې د دې پورې راغلی دي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې ذمي هم قاتل کړو چې ذمي هم چا قتل کړو ذمي څوک دی چې کله د مسلمانانو په ملک کې غیر مسلمان اوسېږي لکه چې زموږ په ملکونو کې غیر مسلمانان اوسېږي نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې څوک یو ذمي قتل کړي نو هغه به د جهنم خوشبو هم نشي بویولی حالانکه د جنت خوشبو د څلوېښتو کالو په مسافت باندې په فاصلې باندې بنده محسوسوي په بعضې ځایونو کې پنځه سوه کاله راځي نو دا د یو ذمي د یو قتل په باره کې راغلی دي نو دا د یو ذمي د قتل کولو په باره کې راغلی دي اوس سوچ کوئ که څوک یو مسلمان قتل کړي چې ذمي څوک نشي قتل کولی او داسې هم نه ده چې بس د بل مذهب خلک دی نو قتل یې کړه داسې نه ده مونږ خپل دین خلکو ته څنګه ښکاره کوو چې قتل کړو چې مونږ دا خلک قتم کړو نو دا مونږ نی نیکي کوو هر جان د عزت قابل دی الله تعالی بني ادم له تکریم ورکړی دی او مونږ په دنیا کې دا فیصلې شروع کړې چې دا کافر دی نو مړ به یې کړو او چې کوم مسلمان ښه مسلمان نه دی نو هغه به هم مړ کړو دا اسلام نه دی کم از کم دا څه نور څه دي فمن قتل مظلوما او چې څوک قتل شو د ظلم سره الله یعنی فقط جعلنا لولیه سلطانا مونږ د هغو نو الله تعالی وفرمایل چې مونږ د هغو ولي له قوت یعنی طاقت ورکړو د هغو په لاس کې څه حق دی چې هغه وغواړي نو هغه دې قصاص واخلي خو هغه نو هغه دیت اخیستی شي او که غواړي نو معاف کولی شي. درې چویسز هغو له ورکړی شوي دي، یعنی هغو سره د دریو خبرو اختیار دی. په سورة البقره کې په آیه نمبر 178 کې الله تعالی فرمایي چې د قتل بدله قتل ده، یا دیت او یا بیا معاف کول دي. د دو سره درې قسمه اختیار دی د مقتول د وارثانو سره. په دیت کې څه دي؟ سل اوخان. او خبره دا هم ده چې که څوک په دې خبره راضي شي چې زه دیت غواړم نو بیا ټیک ده، عدالت دا فیصله نشي کولی چې بس دوله دیت ورکړی او خبره ختمه کړي. دا د مقتول د وارث په خوښه باندې ده. او زموږ په ملک کې اسلامي قانون یعنی شریعت شته دی نه، نو ځکه تاسو ګورئ چې عدالتونه دا فیصلې کوي او د الله تعالی په قانون کې دي چې تاسو ولې را وغواړئ او د الله تعالی په قانون کې دي چې تاسو ولې را وغواړئ او د هغو نه تپوس وکړئ چې هغه څه غواړي. او د قیامت په ورځ به د ټولو نه مخکې د خون یعنی قتل فیصله کیږي. او په حدیث کې راځي چې د الله تعالی په نظر کې د یو مؤمن چې څوک په ناحقه باندې قتل کړي په مقابله کې د ټولې دنیا ختمېدل کم دي. یعنی که چا یو مؤمن بې وجه قتل کړو نو د الله تعالی په نیز دا دومره خراب کار دی، دومره خراب کار دی چې که ټوله دنیا ختمه شي نو هغه دومره غټه خبره نه ده لکه څومره چې دا نقصان هغو ته بد ښکاري. ځکه چې د انسان کمی څوک نشي پوره کولی. که تاسو یو انسان په ناحقه طریقې باندې قتل کړئ نو اوس تاسو څه نشئ راوستئ چې هغه نو اوس تاسو بیا هغه واپس نشئ راوستئ او نه بل څوک راوستی شئ چې هغه د دې انسان ځای واخلي. هغه تاسو چرته نشئ ریپلیس کولی، هغه تاسو چرته واپس نشئ راوستئ. تا هغه د خپل ژوند نه محرومه کړو. او که څوک ډېر هم ګناهګار وي چې دا بنده داسې دی، داسې کوي، هغسې کوي، دا هغو قتل په یو حالت کې هم جایز نه دی. البته که هغو داسې غلط کار کړی وي چې هغه د رجم قابل وي او د قتل بدله ضرور قتل دی. کله د غیرت په نوم باندې قتل کیږي نو د هیڅ چا سره دا حق نشته چې څوک دې ګناه وکړي او هغه دې قتل کړي. دا حق د عام انسان سره نشته. دا سزا به هغو له قانون ورکوي، یعنی دا د یو ملک کار دی. که واده شوی کس وي او هغه زنا وکړي نو د هغو رجم کول چې دی دا به د عدالت په ذریعه کېږي، عدالت به د هغو فیصله کوي. دا قانون به خلک په خپل لاس کې نه اخلي چې څوک یې په بم یا په ګولۍ باندې والوزوي. داسې نشي کېدی. پته نشته چې دا خلک په کوم اسلام باندې دي. د قرآن ساده آیتونه دي او په انسان ډېر په اسانه باندې پوهېدی شي چې بېګناه قتل کول څنګه دي. او بېګناه خو کافر هم وي نو څوک یې نشي قتل کولی. د نبي کریم صلی الله علیه وسلم په وخت کې کافران موجود وو که نه وو چې هغو ټول قتل کړی وی. نو ښه ښکلی اسلام به خور شوی وو او ټول خلک به مسلمانان شوي وو. ایون په سورة التوبه په اخر کې چې کومه خبره راځي، مکه فتح شوې ده، بیا هم کافرانو ته وویلی شو چې ستاسو سره ټایم دی، داسې نه ده چې دا ټول ختم کړئ نو مسله به حل شي. سیرت سوایی، زموږ دین سوایی، او نن موږ خلک څه کوو او کوم خلک چې نفرتونه خوروي د دې قرآن په ذریعه خلکو ته الټه پټۍ پړاوهي چې دغه شان کول جایز دي. نو دا په کوم قرآن کې دي؟ ایون ولی ته وویلی شو چې افلا یسرفو فی القتل. تاسو له الله تعالی درې نمونه اختیار درکړی دی او ته د حد نه اقوا نشې وتی او ته د حد نه اقوا نشې تلی په قتل کې. د حد نه وتل څه وي؟ چې تا زموږ یو قتل کړو نو موږ ستانه څلور قتل کړو. او دا خبره زموږ په ملکونو کې دومره عام ده. تاسو هر ورځ په خبرونو کې وینئ چې دوی د یو خاندان نه لس کسان مړ کړل ځکه چې دې خلکو خپله بدله اخیسته. یو ډاکټر خبره کوله چې هغو له هر وخت داسې کیسونه راځي د چا پکټ شوي وي، د چا لاس، دومره مړي، دومره زخمیان چې د دې خاندان چې د دې د خاندانونو دشمني ده. نو دا خلک یې په بدله کې زخمیان کړي دي یا قتل کړي دي. یعنی خبره ختمه اسراف په یو ځای کې هم بنده نشي کولی چې چا قتل کړی دی هغه بنده په کار ده چې په قصاص کې خلک مړ کړي او دا نه ده چې قاتل به هم مړ کوي د هغو مور او پلار به هم قتل کوي او زوی به ورله هم وژني او د هغو نسلونه به ختموي چې په خاندان کې سړی پاتې نه شي نو داسې نه شي کېدی او دا هم جایزه نه ده چې دو د ګوتې سره مرګ کړی دی نه او دا هم جایزه نه ده چې دو د ګولۍ سره مرګ کړی دی او چې دې خلک په داسې طریقه باندې ووژني چې عبرتناک مثال جوړ شي یعنی هغه اویزان کړي یا د هغو نه سرمن لرې کړي نو داسې هم څوک نشي کولی نو په قتل کې زیاتې څوک نشي کولی او چې تاسو بدلا اخلئ نو دا نه ده چې الله تعالی تاسو له اختیار درکړو چې څه کوئ نو کوئ ګورئ هر انسان الله تعالی څنګه په خپل حد کې ښودی دی چې ستا سره دومره حد دی او د دې نه اخوا نشی تلی ستا سره ټیک د ظلم شوی دی خو قصاص اخیستل غواړې نو ستا حق دی لیکن ته د حد نه زیات نشی تلی انه کان منصورا بے شک هغه دی مدد کړی شوی یعنی د ولی په لاس کې ده چې هغه څه فیصله کوي الله تعالی د هغو مدد کړی دی لیکن د دې دا مطلب نه دی چې ته دې په خپله ظالم جوړ شي ولا تقربوا مال اليتيم او متو د یتیم مال پسې ځه او متو ورځه د یتیم په مال پسې د یتیم مال چې چا وخوړو نو هغه داسې دی لکه چې خپلې خېټې ته یې انګار وغورځوو او دا انګارې نن په نظر نه راځي هغه به سبا راځي نو د یتیم د مال خواله هم مه ورځئ د یتیم مال خو ستا سره دی نو داسې نه ده چې هغه بې ځایه خرچ کول شروع کړي او دغه پیسه هسې والوځوي چې دا به دې زما نه سبا له اخلي نو راځه چې نن یې والوځوم په دې کې اسراف مه کوه دا هسې بې ځایه مه خرچ کوه څنګه چې خپله پیسه سنبالوې نو دغه شان د هغو پیسه هم سنبال کېږده چې څوک مالدار وي او د هغو د لاندې یو یتیم وي یعنې هغه د یتیم پالنه کوي نو د هغو د مال نه بلکل نشي اخیستی ها خو دا کس مفلس وي یعنی غریب وي نو هغه په احسن یعنی ډېره ښه طریقه سره اخیستی شي یعنی هغه په ډېره ښه طریقه سره اخیستی شي د هغې چې کومه معروف طریقه ده ظاهره ده په خپله دومره غریب دی یو یتیم دی د هغو ترو د هغو پالنه کوي او ترو غریب دی په خپله دومره غریب دی چې د خپل کور خرچه وچلوي او که د دو خیال ساتي نو اوس څه دي هغه د دې نه اخیستی شي لیکن دلته کې په احسن طریقې سره خبره شوې ده او یا د دې بل دا هم مطلب دی چې الا بالتي هي احسن او یا که خرچ کوي هم نه داسې خرچ کړه لکه څنګه چې خپل مال خرچ کوي یعنی په داسې ځایونو کې مه لګوه چې هلته ستاسو نقصان شي او یا دې د نقصان نیت وي او چې څوک مفلس دی نو هغه هم د دستور مطابق د هغې نه د خپل خرچ دپاره اخیستی شي او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې چا سره د یتیم په خوراک چې د چا سره یتیم په خوراک کینی نو په هغه خوراک کې الله تعالی برکت واچوي او هغه کور الله تعالی د ټولو نه زیات خوښ دی په کوم کور کې چې یتیم عزت والا ژوند تیروي که مونږ له الله تعالی موقع راکړي او مونږ لږ شان همت وکړو نو داسې ماشومان چې یتیمانان وي د هغوی د کفالت یعنی پالنې ذمهداري واخلئ نو سوچ کوئ چې هغه کور چې په هغې کې د یتیم پرورش کېږي نو هغه کور د الله تعالی ډېر خوښ دی نو دغه شان هغه کسان چې څوک په یتیم خانه کې وي او دلته په دې ملکونو کې مسلمانانو ته بچي مسلمانان خاندان والوله نه ورکوي که داسې ماشومان وي چې د هغوی مور او پلار د پلار مسلې وي نو بیا هغوی عیسایانو خاندان والوله ورکوي او بیا هغوی د دوی سره لویږي او دا هغه ماشومان دي چې یا یې مور او پلار جینونو ته لاړ شي یا د هغوی څوک نه وي حضرت عایشه رضی الله عنها د یتیم د بچو کفالت به کوو او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د یتیمانانو بچو سره څنګه معامله وه نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خپله هم یتیم وو نو دا هم یو یتیم شو چې چا د پاسه څوک نه وي هغوی په یتیم خانو کې لویږي په عیسایانو کې او زموږ خلک نه راځي چې مونږ ولې دا ذمه داري واخلو دا تربیت زموږ نه نشي کېدی هغه خبره ده که نه چې مونږ په خپله د ځان نه رب جوړ کړی دی او وایو چې مخکې څو ګرنټي وي چې او مونږ وایو چې مخکې څو ګرنټي وي نو بیا به زه هله کوم دا کار چې د احادیث څوک ځان ته رامخ کړي، یعنی چې دا احادیث څوک ځان ته رامخ کړي چې د دې دومره اجر دی، او بیا څوک کولی شي، خاص طور هغه خلک چې د چا اولاد نشته، هغوی له پکار دي چې په دې کې خپل ځان شامل کړي، او یتیم خانونه او د یتیم خانونه بچي واخلي او هغوی له تربیت ورکړي، او چې دوی یې تربیت وکړي نو هغوی خو مسلمانان هم نه شي، نو دا خو به ورته پته وي چې مسلمان څوک وي، د دې نه به هغوی ته پیغام میلاو شي چې اسلام څه دی، او دا ویلی شي چې زه په یو مسلمان کور کې لو شوی یم، او ما ته پته ده چې اسلام څنګه وي. خو دې طرف ته زموږ خیال نشته، د حضرت عائشه رضی الله عنها خپل اولاد نه و، نو هغې داسې بچي اخیستي وي، نو هغې داسې بچي اخیستي وو، خو چاته په دې سوچ مونږ خو چاته په دې سوچ نه دی کړی. یو سړی راغی نبی کریم صلی الله علیه وسلم لا، او وی فرمایل چې زما زړه سخت شوی دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه ته وفرمایل چې تو غواړی چې ستا زړه نرم شي، نو هغه وی چې او، یعنی نبی کریم صلی الله علیه وسلم د هغو نه تپوس وکړو چې تو غواړی چې آیا تو غواړی چې ستا زړه نرم شي، نو هغه وی چې او. نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغو ته وی چې د یتیم سره محبت او شفقت شروع کړه، د هغو په سر لاس راکاږه، او د خپل خوراک نه هغو له هم ورکړه، نو ستا زړه به نرم شي. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم قسم وخوړو او وی فرمایل چې قسم دی د هغه ذات چې زو د هغو سره رالیږلی یم، چې زو هغو د حق سره رالیږلی یم، چې کوم کس د یتیم سره شفقت یعنی محبت وکړي، یا یې د هغو سره نرمه خبره او یا د هغو سره نرمه خبره وکړي، او د هغو په کمزورۍ طرس وکړي. او دویمه خبره دا چې د خپل ګاونډي په مخ کې خپل مال په خپل مال فخر ونه کړي، چې الله به د قیامت په ورځ هغو له عذاب نه ورکوي، نو الله تعالی به د قیامت په ورځ هغو له عذاب نه ورکوي. سبحان الله، الله تعالی به هغو له عذاب نه ورکوي. دا ټول څیزونه خو اوس په مونږ خلکو کې شته دی نه، ځکه چې مونږ ټول خودغرضه شوي یو، صرف خپل خاندان راته ګران وي، دومره خودغرضه یو چې بس زو زما بچي زما کور، زه ولې د چا دپاره څه وکړم؟ یتیم خانه به ورله ورکوي که نه؟ هغه یتیم خانه خو به ورکړي، خو د یتیم په سر به لاس څوک راکاږي؟ یعنی یتیم خانه خو به هغو له خوراک ورکړي، لیکن د یتیم په سر به لاس څوک راکاږي؟ په یتیم خانه کې هغوی ته یو کور خو به میلاو شي، لیکن محبت کول واله به ورته څوک میلاو شي؟ دې بچو ته صرف د چت ضرورت نه دی، صرف د ډوډۍ ضرورت نه دی، هغوی ته د محبت ضرورت دی. که انسان په دغه ځای کې خپل بچي کېږدي، نو بیا هغه پوهېدی شي چې هغو ته د څه ضرورت دی. یعنی که انسان په دغه ځای کې خپل بچي کېږدي، نو بیا هغه دا خبره هم احساسولی شي چې هغوی ته د څه ضرورت دی. د هغوی په سترګو کې چې کوم خفګان وي، د هغې څوک اندازه نه شي لګولی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خپله باندې یتیم وو، نو د یتیمانو به یې ډېر خیال ساتلو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم خپله د شهادت ګوته او د مینځ ګوته اوچته کړه چې څوک د یتیم پرورش کوي، نو هغه به زما سره په جنت کې داسې وي. خو تاسو د چا یتیم لپاره مور او پلار جوړ شئ، یا خو په یتیم باندې پیسه خرچ کوئ، نو که څوک داسې کولی شي، نو په دې کې هم حصه واخلئ. دا یو داسې پرچه ده چې دا تاسو د آخرت د عذاب نه هم بچ کولی شي، او تاسو ته د نبی کریم صلی الله علیه وسلم قرب هم میلاوېدی شي، دومره نږدې به شئ هغو ته په جنت کې. نو تر څو پورې چې د هغو د مال حفاظت کول دي، حتی یبلغ اشده، چې تر څو پورې هغه ځوانۍ ته نه وي رسېدلې چې هغه کله ځوان شي، نو د هغو مال هغو ته حواله کړئ. داسې نه ده چې د هغو ځوانۍ ته رسېدو نه مخکې هغه مال تاسو وخورئ او وڅکئ، چې مال نه وي نو که دی لوی شي، نو زما نه یې نشي اخیستی، نو بیا یې زما نه نشي اخیستی. واوفو بالعهد، او پوره کړئ خپله وعده. ان العهد کان مسؤولا، او قرآن مجید وایي چې خپلې وعدې پوره کوئ، بې شکه د وعدو متعلق به تپوس کېږي، او تپوس کول واله به څوک وي؟ انسان خو به نه وي. الله تعالی دا الله تعالی وعدی دی، لین دین دی، یا عام معاملات چې دي په هغې کې چې کومې وعدې دي، د مزدور سره چې کومې مزدوري د مزدورۍ وعدې کړي دي، چې کوم کار به کوي او دومره پیسې به در کوم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چی بدا خلکو سرا عہد کوو او کس مسئلہ بای راغلا نبای شو پورا کولی نو دا آغوی پا مخ کی بای دا آغوی پا مخ کی بای آغا وادا ما تکڑا او دا معاہدے نا دا چا دا ما تیدو نفس بای او دا معاہدے نا دا ما تیدو نفس بای بیا جنگ شروع کو یعنی دا کافیرانو سرا چی بای کل معاہدہ ونو دا آغو سرا بای جنگ نکوو جنگ بای حل شروع کرو چی کل بای معاہدہ ما تکڑا چی کل تاسی یو ملک تزای نو تاسو دا آغوی سرا عہد کوئی زو کل تاسو ملک تدرشم نو پا امن سرا با اوسیگم اس دا سی کار بنا کم چی دا آغوی پا وجہ تاسو ملک تر نقصان او رسوم او چی کل تاسو دا یو ملک سیتیزن یا شہری جوڑے گئی نو تاسو اوت یعنی عہد کوئی چی زو با حس کل دا سی کار نکوم چی دلتا سو مسئلہ یا فساد جوڑ شی و اوفو الکیلہ او پورا کوئی ناب دا ناب تول پا بارا کی پا صورت المطففین کی هم راغلی دی چی سوک پا ناب تول کی کمی کئی ناغا با دا قیامت پا ورز دے پا بارا کی جواب ورکوی پا ناب تول کی سو سرازی صرف دانا دا چی تلم و پلاس کی نیولی دانو پا آغی کی کمی و نکڑی بلکہ جی سمر گنٹے تاسو پا یو کار کی لگیویلی دی چی چا سمر ڈیوٹی وی نو آغا با پورا کوی دا دا وقت ناب تول لی چی کلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے تراغی نو مدینه والا و پا ناب تول که دیر کمی که و بیا اللہ تعالی آیاتون راو لیگل نو بیا هاوی خپل ناب تول صحیح کرو دا چا پلاس که چی دا ناب تول پیمانه وی نو حل تا سمرا گیلی کیگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم او فرمایل چی کل پا ناب تول که کمی کیگی نو حل تا پا پتو که فصل نکیگی واقعی گو رای چی زمون پا ملکنو که سمرا گرانه راغی پا ملکی کمی راغی دا ناب تول دا وجینا مالک بن دینار وی چې زما گاونډی زما کره راغی داغو د مرګ وخت نږدې وو او وی فرمایل هغه وی چې د اور دویمه چې د اور دوه غرونه د اور او وی فرمایل یعنی هغه وی چې د اور دوه غرونه د اور دوه غرونه ما وی چې دا څه وی هغه فرمایل ابو یحیی زما سره دوه فرمی چې زما سره دوه پیمانی دي په یو باندې به ما اخیستل کول او په بل باندې به ما ورکول نو په دې وجه زما په خوله باندې کلمه نه راځي ځکه چې ما به په ناب تول کې کمی کوو ورکول به مې په وړه پیمانه باندې او اخیستل به مې په لویه پیمانه باندې نو په دې وجه د هغو په خوله باندې کلمه نه راتله هغو ته د اور دوه غرونه ښکارېدل او ګورئ او د دغه ناب کولو په وجه هغه څومره په سخته شو ها غزه که چی کلمه ویل داغو دا پار ضروری و اذا کلتم وزینو بالقسطاس المستقیم او پورا کوئی پیمانه چی کل تاسو ناب کوئی نو پا وزن که هم تاسو کمی کسی ما کوئی او نا سبا زمان پا ملکونو که چی پای خرسیگی نو داغوی سر خصو پیمانه نوی چی پا دی که سمر پای دی و سمر او بودی نو چا تا هم تاسو خالیس پای نو چرته هم تاسو ته خالص پی نشي میلاوی دی هر ځای د اوبو میلاوټ وي او څوک هغه نشي ناب کولی په ټول ملک کې خو چرته یو کس وي نو وي به چې هغه خالص پی ورکوي ګنې هر یو ورپکې اوبو میلاوهي الله اکبر او زمونږ په قرآن کې څو راغلي دي او ابن عمر چې د چا د خرڅولو والا په خوا کې به تېرېدو نو هغوی ته به وی چې د الله تعالی نه وویرېږئ ناب ټول پوره کوئ ځکه چې کم ورکول والا به ودرولی شي او خوله به د هغوی د نیم د غوږونو پورې راغلی وي یعنی دومره خوله به وي په هغوی باندې او په خوله کې به ډوب وي صرف تله یو پیمانه نه ده دا شان د کپړې د ګټ کولو دپاره د کپړې د ناب کولو دپاره ګز راځي او خلک چې ګز کپړه ورکوي نو رای کاږي چې تاسو یې کور ته راوړئ نو هغه ډېره کمه وي هر ځای کې بنده د لګي لګي فائدې لپاره کمی راولي نو هغه ځان د اور جمع کوي ذلک خیر و احسن تأویلا که څوک پوره کوي ناب تول نو دا بهتر دی او ښه دی د انجام په اعتبار سره دا د دنیا دپاره یعنی دا د هغو د دنیا دپاره هم ښه ده ځکه چې په دنیا کې څوک ایماندار وي نو د هغو تجارت تمره خچری گی د لری زین خلق راضی او پاو باندې یقین وی او دا انجام په لحاظ تر هم بهتره ده ځکه چې په آخرت کې دا غو د پاره اجر دی چې څوک امانتدار تاجر وی یعنی سوداګر وی نو د قیامت په ورځ دا غو د پاره ډیر غټ اجر دی ولا تقف او ما په یو څیز کې او ما په یو څیز پسې لګی پسو پسې ما لیس لک به علم چې د یو څیز متعلق تاسو ته علم نه وي نو څه مطلب یعنی تجسس جاسوسی مه کوئ یا بدګماني مه کوئ تاسو ته پته ده تاسو ته پته نشته خامخا یعنی تاسو ته پته نشته خامخا په خپل تا خامخا تاسو خپل دماغ جنګوئ چې زه وګورم چې دی بنده څه کړي دي یا څه کوي د دې نه انسان منع کړی دی چې تا ته د دې علم نشته نو ولې ته په داسې خبرو پسې شاته لګې په داسې څیزونو پسې مه ورپسې کېږه د یو څیز درته پته نشته دی بنده سترګې په یو څیز پسې بندې سترګې په یو څیز پسې روانې شي هېڅ دلیل نشته هېڅ ثبوت نشته خامخا ستاسو د هغه بنده متعلق یوه خبره راټینګه کړې ده او په هغې پورې نښتې یې او دا څه شی دی د دې په باره کې مفسرینو ډېرې خبرې لیکلې دي مثال په طور خلک چې د مور او پلار په دود دستور پسې ځي د هغې تاسو ته هېڅ پته نشته هېڅ دلیل نشته هېڅ ثبوت نشته نه په قرآن کې دي نه په حدیث کې دي او تاسو وایئ چې دا زمونږ مور او پلار به داسې کول زما نیا به داسې کول زمونږ په خاندان کې داسې کېږي چې تاسو ته د یو څیز علم نشته نو ولې ورپسې شوئ دغه شان خلک بعضې خلک داسې په یوه خبره کې زیاتې کوي چې ما په خپلو غوږونو اورېدلې دي په خپلو سترګو مې لیدلې دي حالانکه هېڅ هم نه وي او نه یې لیدلې دي که تاسو داسې نشئ کولی چې تر څو پورې ستاسو سره علم نه وي نو تاسو داسې نشئ کولی چې تر څو پورې ستاسو سره علم نه وي دغه شان په چا باندې تهمت لګول که څوک مو ولیدل چې د چا سره ځي او تاسو داسې سوچ وکړئ چې بس د دې خو د چا سره تعلق دی چې تا ته علم نشته نو ولې په داسې خبرو پسې لګې د چا په خبرو پسې تلل او د هغوی په خبره باندې یقین کول تهمتونه لګول دا ټولې په دې څیزونو کې راځي الله تعالی د داسې خبرو نه انسان منع کړی دی چې مه په داسې خبرو پسې ځئ چې کوم تاسو د خپل وهم او ګمان نه په پاک دامنو ښځو باندې تهمت لګوئ نو په اوو کبیره ګناهونو کې یو غټ ګناه دی ده د دې په باره کې به سخت تپوس کېږي په یوې ښځې باندې بغیر د علم نه په یوې معصومه ښځه باندې بغیر د علم نه داسې دروغ خبرې په هغې پورې کول دا ډېر غټ ګناه دی دغه شان نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي څوک د چا په ناحقه جګړه کې مدد کوي هغوی ظلم کوي او تاسو ورسره ودرېږئ نه ورته پته وي او نه نور څوک او تاسو د خلکو مرسته کوئ د ښځې خاوند جګړه ده او د چا سره په ناحقه باندې تاسو مدد وکړو دغه شان چې چا په مسلمان سړي یا ښځه باندې بهتان ولګوه نو هغو له به الله تعالی یعنی دا الزام لګول چې دي بهتان لګول بغیر د علم نه ستاسو سره هېڅ دلیل نشته او بیا هم داسې کوئ نو قطا دا فرمایي چې تاسو ودرېدلي نه یې چې تاسو اورېدلي نه وي نو دا به وایئ چې ما اورېدلي دي چې نه مو وي لیدلي نو دا مه وایئ یعنې قطا دا رحمه الله فرمایي چې تاسو اورېدلي نه وي نو دا مه وایئ چې ما اورېدلي دي چې تاسو نه وي لیدلي نو داسې مه وایئ چې ما لیدلي دي ان البحر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا دا چې سترګې دي غوږونه دي زړه دي د دې ټولو نه به تپوس کېږي چې دا دې څنګه استعمال کړي دي په سترګو دې دا څیزونه لیدلي وو د اخوا دېخوا بهتان هغه خبرې دي یعنې دا اخوا دېخوا بهتانونه لګول دا هغه خبرې دي یا سوکار خبره دي هم اورېدلې ده د خولې نه چې دې خبره ایستې ده نو هغه څنګه وه د سترګو نه دي د سترګو سره دې دا کتلې دي د دې به تپوس کېږي په زړه کې چې دې څو خیالات راغلي دي د زړه متعلق خو هېڅ چا ته هم پته نه وي یا بنده ته پخپله هم پته نه وي او یا الله تعالی ته پته وي یعنې یا بنده ته پته وي او یا الله تعالی ته پته وي د زړونو حال چې دی په هغې څوک نه وي خبر هغې خو یا بنده ته پته وي او یا الله تعالی ته پته وي چې په زړه کې څه دي. نو الله تعالی وفرمایل چې د دې په باره کې به هم تپوس کېږي، نو موږ له څومره احتیاط پکار دی بیا چې د دې نه به هم تپوس کېږي چې په غوږونو کې څه دي، اخوا دیخوا خبرې، دا نمونه خبرې یا میوزیک موږ هر وخت اورو او په سترګو څه ګورو، پته نشته چې په ټي وي یا په کمپیوټر څه راځي او څنګه ګورو. زموږ په خوا کې څوک دي هغو ته پته نه لګي چې څه ګوري، لیکن الله تعالی ته ټوله پته ده چې دې څه ګوري، هغو ته پته ده. او د دې په باره کې به پوښتنه کېږي، د دې په باره کې به تپوس کېږي. کوم یو شی چې جایز نه دی نو تا ولې اورېدو؟ چې یو شی کتل صحیح نه وو نو تا ولې وکتو؟ د یو څیز اراده نه وه پکار، تا ولې د هغې اراده وکړه؟ او بیا به ورته دا وویلی شي چې غوږونه، سترګې او زړه تاله درکړی شوي وو د هدایت لپاره، نو تاسو د الله په اطاعت کې استعمال کړي دي او که نه؟ او دا هم دي چې د دوی نه به تپوس کېږي، دوی له به الله تعالی د ګویا کېدو طاقت ورکړي، یعنی دوی به خبرې کوي د قیامت په ورځ، او دوی به د انسان خلاف ګواهي ورکوي. استغفر الله ربي. يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. فسورة النور كي الله تعالى فرمائي چه ده دوی جبی با گواهی ورکوی، ده دوی لاسون با گواهی ورکوی، ده دوی خطیه با دوی ده عمل گواهی ورکوی. او پا سورة ياسین كي هم راضي چه من با دوی پا قلبانی مهرو لگو، ده دوی لاسته با پاها غورس کلام کوی. او پاها میم سجده كي هم راضي چه حتی چه دوی با دوزخ ته ورسي، د دوی غوږونه، د دوی سترګې او د دوی سرمنې به ګواهي ورکوي. الله تعالی به دوی له د خبرو صلاحیت ورکړي، او بیا به د دوی نه سوال وشي. دا هم د دې معنی ده، درې معنی په دې کې راغلي دي. نو ځکه احتیاط کول پکار دي چې دا غوږونه، سترګې او زړه چې دی که نه، دا زما نه دي، دا د الله دي. الله تعالی ماله د لږ وخت لپاره راکړي دي چې زه دې دنیا ته راغلی یم او دا استعمال کړم. دا تاسو خپل مه ګڼئ، دا ستاسو وفادار نه دي. که دا مونږ په غلطه طریقه استعمال کړو، نو دا به زموږ خلاف ګواهي ورکوي. او لکه ستاسو بچی دی، نو تاسو وایئ چې دا خو زما بچی دی، او ستاسو دا خیال وي چې دی به زما خبره چاته مخکې نه کوي، او دا بچی بهر ته لاړ شي او ستاسو خبرې د خلکو په مخکې وکړي. او چې د انسان خپل آزاد انسان مخالف خبرې شروع کړي، نو د انسان به بیا څه حال وي؟ او څومره خبرې وي چې د هغې مونږ ته پته نه وي، مونږ ته صرف د هغې یعنی د هغې مونږ ته پته نه وي، او مونږ په هغې باندې خبرې شروع کړو چې فلانې دا کوي او داسې کوي، او سر مونږ پوره خبره اورېدلې هم نه وي، نیمه خبره واورو او د هغوی خبرې خورې کړو. نو سوچ کوئ چې دا داسې هم نوی اورېدلی، او سوچ کوي چې د داسې خبرو به مونږ څنګه جواب ورکوو؟ او بیا چې خبرې وکړو نو زموږ نه هېرې شي، یاد یې راته هم نه وي. نو څوک چې د آخرت کور جوړولو والی وي، او چې د چا د آخرت کور په کار وي، نو هغوی خو ډېر محتاط اوسېږي. هغوی دا غوږونه، سترګې، دا زړه داسې نه استعمالوي، هغوی ډېر سوچ کوي په هر کار. چې ما ته په آخرت کې جواب ورکول دي، هغوی دا په فضول کارونو کې نه استعمالوي. دا ډېر قیمتي صلاحیتونه دي چې الله تعالی راکړي دي، د دې سره د آخرت کور جوړوو. خو هسې بېکاره استعمالوو، او موږ څومره په ارام سره ووایو چې فلانې دروغجن دی، فلانې داسې دی، هغسې دی. نه، داسې خبرې تاسو د خولې نه مه وباسئ چې د هغې ستاسو سره علم نه وي، او د دې په باره کې به تاسو ته جواب ورکول وي، او په هسې اورېدلو خبرو کې نورې خبرې میلاو شي او مخکې خورې شي. ولا تمشي فی الارض مرحا، او په ځمکه باندې په لویه سره تاسو مه ګرځئ. د لویه سره ګرځېدل دا چال د الله تعالی بالکل نه دی خوښ. انک لن تخرق الارض وکن تبلغ الجبال طولا، تاسو خو هیڅ چرته نشئ شلولی، یعنی تاسو خو دا ځمکه هیڅ چرته نشئ شلولی، نو لویي مه کوئ. لویي په څه خبره؟ د غرونو سر ته به ورسئ. چې کله د انسان په چال کې لویي راشي، نو هغو ته ښکاري نو هغه بیا په ځمکه باندې په دربارې باندې ګرځي لکه چې ځمکه به وشلوم. او تاسو څو کارنامه کړې ده چې داسې ګرځئ؟ او بیا د انسان او بیا د انسان سر هم داسې په لویۍ کې وي، د غرونو اوچتوالي ته نه رسي، د غرونو په مقابله کې څه څه یې یو وړوکی شی یې، او که څومره زور لګولی شئ نو ولګوئ، دا غرونه تاسو نه شئ شلولی. دلته د لویۍ چل منع شوی دی. نو لویي که د هر څه وي، که هغه د حسن وي، که د مال وي، او که د علم وي، که هر قسمه تکبر وي، نو دا د الله تعالی ډېر بدې شي چې د چا په زړه کې د شړشمو د دانې همره لویي هم راشي، نو په هغو باندې جنت حرام دی. او نن سبا که مونږ وګورو نو لویي دومره ډېره ده، په فخر او لویۍ باندې ګرځېدل، په فخر او لویۍ سره خبرې کول، په خپل قابلیت باندې فخرونه کول، په خپلو ډیګریانو باندې فخرونه کول، په جامه پیزار فخر کول، او خاص طور په ښځو کې دا شی ډېر زیات دی، نو بیا په چال کې هم دا لویي ښکاره شي. نو دلته کې فرمایلی شوي دي چې په داسې چال باندې مه ګرځئ، او د ماډلانو په شان ګرځېدل، د هغوی په شان څنګه ګرځي، په نخره نخره، په انداز په انداز سره سینه مخکې راوباسي، او بس د الله تعالی عاجزي خوښه ده. عاجزه اوسئ د الله تعالی په مخ کې. ولې درته ځان دومره غټ شی ښکاري؟ کل ذلک سیئه عند ربک مسؤولا. یاد وساتئ دا ټول کارونه منه دي چې دلته بیان شوي دي، دا ټولې خبرې الله تعالی شمارلې دي، او د دې نه انسان منع شوی دی. دا ټول خراب کارونه دي، د مور او پلار نافرمانی کول، قتل کول دی، فضول خرچي ده. فضول خرچي مه کوئ، ګنې د شیطان رونه به جوړ شئ. که د شیطان د چا سره رشته داري وکړي، نو په اخرت کې به هم د شیطان سره وي. بخل دی، د یتیم مال خوړل دي، وعدې ماتول، په ناد ټول کې کمی کوځې کول، بې بنیاده خبرې، د دې ځای خبرې هلته وړل، دغه ځای خبره دلته راوړل، په خلکو باندې تهمتونه لګول، غلط بدګماني. بعضې وخت په کور کې خلک ناست وي او قصې جوړې کړې وي، د او دا د ښځو کارونه وي. ظاهره ده د هغوی خو نور څو کار وي نه، نو څه کوي؟ کینی او دا قسمه خبرې کوي، او دا نمونه خبرې د ځان نه جوړوي، دا غوږونه، سترګې او زړو، د دې ټولو نه به سوال کېږي. نو دا په طریقه باندې استعمالوئ، ځکه چې دوی نه به تپوس کېږي، یا الله مونږ په کوم جواب به مونږ ورکوو چې مونږ په سترګو څه لیدلي وو، په غوږونو مو څه اورېدلي وو. د بغزونو نه ډک دي، د حسد نه ډک دي، د یو خلاف د بل خلاف. او که مونږ جواب ورکول شروع کړل، نو هیڅ به پاتې نه شي. ګورئ په مونږ چې مونږ کوم ځای ولاړ یو، او مونږ ته د اصلاح، یعنې د خپل ځان د صحیح کولو څومره ضرورت دی، او مونږ ته خپل ځان ډېر لوی ښکاري، او دا څومره پرچی دي چې نن مونږ ووی. خو د دې په باره کې زمونږ نه سوال وشي، زمونږ نه چې په غوږونو مو څه اورېدلي وو، په سترګو مو څه کتلي وو، او په زړه کې مو څه سوچ کړی وو، په زړه کې د کوم نفرتونه ساتلي وو، په زړه کې د څه دي، او بنده ته دې څه وښیل. الله تعالی تاله د نیکۍ د ګټلو دپاره دا ذریعې درکړې وې. ګمان چلول خو آسان کار دی، اصلي خبره په ټس کې پاس کېدل دي. الله تعالی وفرمایل چې دا منع شوي کارونه دي، دا خراب کارونه دي. د دې نه پس د دې نه پس د بلې خبرې څه ضرورت شته؟ اوس به تاسو وایئ چې په کوم ځای کې حرام دي کړي دي، او ګورئ که د لویۍ په چال باندې چلېدل وي، یا چې چاته په هر څو کې خپل ځان ښه ښکاري، دا د الله تعالی نه دي خوښ. تاسو به وایئ چې دا کوم دین دی، دا یې کوم ځای کې لیکلي دي، دا لا کومه خبره ده؟ نو دا ووایئ چې الله تعالی وفرمایل چې دا خرابې دی، اولاد قتل کول خرابی دی، او ستاسو خیال دی چې زما اولاد دی نو جایز دی، کوی پیدا کړم یا یې ختم کړم، دا زما حق دی. نو نه، دا خرابی دی. دا جان دا الله دی، اولاد هم دا الله دی، غوږونه او سترګې او زړه هم دا الله دی، دا هر څه د هغو دی. ستا په کې هیڅ حق نشته او د دې هر څه نه به تپوس کېږي. دا د الله تعالی په نیز مکروه دی. د مکروه دا مطلب نه دی چې حرام نه دی، نو دا هغه فقه له مکروه نه دی، دا بالکل ناخوښه کارونه دي د الله. او په دې کې هر څه راغلل، کار پکې هم راغی، د وینا څیزونه پکې هم راغلل، د سوچ خبرې پکې هم راغلې، چال چلن پکې هم راغی، د مال څیزونه پکې هم راغلل، ټول څیزونه. اوس د دې ټولو کارونو لیست جوړ کړئ. ذلك مما اوحى اليك ربك من الحكمه، دا دې څیزونو او د دې سیزونو وحی کړي د ستا رب ستاسو طرف ته د حکمت سره. یعنی دا خبرې د حکمت خبرې دي، د دانایۍ او عقل خبرې دي چې تاسو ته الله تعالی ښیي. یعنی حکمت درته میلاو شو که چېرې تاسو په دې خبرو عمل وکړئ. الله تعالی په سورة البقره کې فرمایلی دي چې چا ته حکمت میلاو شو نو هغه ته ډېر غټ خیر میلاو شو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم به ځان له حکمت غوښتو. الله تعالی دې د وحی په ذریعه الله تعالی د وحی په ذریعه حکمت موږ ته وښیو. حکمت ډېر قیمتي شی دی. حکمت چې په چا کې عقل وي، پوهه وي، دانایی وي، په دې کې عدل هم دی، انصاف هم دی، فایده مند شی دی. دا حکمت د الله تعالی د طرف نه نصیحت دی، ربک ستا د رب د طرف نه. نو اوس ختم هم په دې خبره باندې شوه، د کومې نه چې شروع شوې وه. الله تعالی چې د حقوق العباد متعلق څومره احکامات رالیږلي دي دلته، نو دا څومره ضروري دي. ولا تجعل مع الله، او مه ته جوړوه د الله تعالی سره بل اله، او که جوړ دي کړو دویم معبود، یعنی الها آخر. که چېرې په توحید کې کمی راغی، د الله سره بالکل هیڅوک شریک نه کړی، یعنی بیا به خپل ځان ملامته کوي چې دا ټولې خبرې ونه کړې، چې دا ټولې خبرې ما ته معلومې وې، ما ته پته وه، خو ما بیا هم عمل ونه کړو. ظاهره ده چې تاسو ته څوک ووایي او پته وي درته، د هغې باوجود تاسو په هغه خبرو عمل ونه کړئ، نو بیا بنده خپل ځان ملامته کوي. لکه که تاسو چا ته ووایئ چې سترګې د زنا نه بچ کوئ، ځکه چې وګورئ دا د الله تعالی حکم دی، په قرآن کې راغلی دی، او د هغې باوجود دا هغه غلط څیزونه ګوري، داسې تصویرونه، فلمونه او منظرونه ګوري، نو بیا د هغې نه پس څه کېږي؟ بیا به خپل ځان هلته ملامته کوي کنه. نو دغه شان چې څوک شرک کوي، د الله سره یې بل اله جوړ کړی وي، نو هغه به هم خپل ځان ملامته کوي او د رحمت نه به لرې وي. الله تعالی د رحمت نه به لرې وي. انسان وایي چې دا احکامات مشکل دي، دا ګران دي. شیطان ورته ډېر ګران ښکاره کړي. که چېرې انسان خپل ځان په دې خبره پوه کړي چې دا زما د رب حکم دی، ځان د اولاد د قتل نه وساتي، او که دا سوچ وکړي چې دا خو ډېر ګران کار دی، او که څوک ځان د دې کار نه په دې وجه وساتي چې د الله حکم دی، او دغه شان که څوک وایي چې نه، رشته داران خو موږ ډېر تنګوي، موږ د هغوی سره نه شو تعلق ساتلی، خو چې د الله حکم دی نو هغوی د خپل حق ورکوئ. د هغوی حق څه دی؟ د هغوی سره صله رحمي کول. هغوی تاسو له حقوق درکوي او که نه، ته ورله ورکوه. نن خو موږ نور خلک ملامته کوو که نه، چې هغو دا وکړل، هغسې وکړل، او په دې وجه ورسره زونه کومه. نو اوس چې د الله څه حکم دی نو دا تاسو ونه منو، نو سبا له به بیا ځان ملامته کوئ. بیا به بنده وایي چې کاش ما په دې دنیا کې دا خبره منلې وي، او چې دا اویلی شو چې په تکبر باندې په ځمکه باندې مه ګرځئ. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خپله فرمایلی دي چې الله تعالی ما ته وحی کړي ده چې عاجزي اختیار کړئ د یو بل سره عاجزي کوئ، په هیڅ څیز باندې فخر مه کوئ. د ځینو خلکو خبرې د دې نه شروع کېږي چې زموږ سره څومره مال دی، او څومره غټ خلک یو، او زموږ څومره تعلقات دي، څومره غټ بندیان موږ پېژنو، خاندان زموږ څومره غټ دی. د دې نه خبره شروع کوي او په دې باندې خبره ختموي، نه د یو بل سره زیاتی کوي. یعنی لویي مه کوئ، ما د یو بل سره زیاتی کوئ، یعنی لویي مه کوئ. خپل ځان غټ ګڼل د دې ضرورت نشته. او زموږ دا خیال وي چې زه خپل ځان غټ نه ګڼم نو خلک به ما څنګه پېژني چې زه څومره غټه یم، نو په خپله لګیا وي او بل ته دا لویاني کوي. لویوالی پچا کی دی چې څوک لویوالی پچا کی وی چې څوک تقوا والا نه وی لویوالی دا نه دی چې د فلانی ځای صدر زما رشتہ دار دی او وزیر اعظم زموږ په جنګلو دی فلانی زما ګاونډی دی فلانی می دوست دی او فلانی زه پیژنم د دې نه پس چې د چا په زړه کې معمولي تکبر هم وي نو هغه به جنت ته نه ځي الله تعالی ته څنګه پیدا کړی یې چې پیدا شوې نو چې پیدا شوې او دې دنیا ته راغلی وې نو هېڅ هم درته نه هېڅ در سره هم نه وو او تا څنګه لویي شروع کړه دا ټول آیتونه چې دي نو دا یو آیت ډېر اهم دی او په دې یو آیت باندې پوره درس جوړېږي او ما خو درته مختصر وویل که په دې عمل شروع شي نو غټه خبره ده په غوږونو سترګو او زړو باندې ځان له پوره خبرې کېدی شي محبتونه د چا سره د چا سره ملګرتیا په کار ده او په زینا باندې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې ای د قریش ځوانانو د خپل شرمګاه حفاظت کوئ او چې څوک دا محفوظه وساتي نو هغه به جنت ته ځي او د دې نه کومه غټه خبره کېدی شي چې الله تعالی د قیامت په ورځ د چا سره خبره ونه کړي د هغو سره خبره نه کوي او په هغو باندې رحمت نه کوي نو هغه به بیا چېرته ځي او که مونږ د دې سدي ذرایع نه کوو نو څه به کېږي دا ټولې سدي ذرایع الله تعالی په خپله بندي کړي دي چې هغه مونږ ته څه ښکاري نه نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې په کوم قوم کې بېحیایي عام شي نو هلته مرګونه ډېر شي په خپله وګورئ چې کومې بیمارۍ دي ځوانان مري او دومره خبرونه دي چې هر طرف ته خلک مري د هغوی دپاره قبرونه نشته چې کله په یو قوم کې بېحیایي خوره شي نو په هغې کې ځوانان مرګونه عام شي نو په دې حدیثونو هم غور کوئ چې دا مرګونه د بېحیایۍ د وجې دي د ناپتول د کمی په وجه دي د خوراک کمی راځي او موږ نور څه سوچ کوو او فرمایلی دي چې په کوم قوم کې زنا عام شي نو هلته کې قحط راشي چې په کوم قوم کې رشوت عام شي نو د هغه قوم روب ختم شي نو په دې دومره وجې دي چې په دې باندې څوک غور کوي استغفر الله ربي الله تعالی دې موږ په دې آیاتونو باندې د عمل کولو توفیق راکړي او چې څنګه حق د دې آیتونو دی نو الله تعالی دې په موږ باندې الله تعالی دې موږ له هغه شان عمل کولو توفیق راکړي عمل کول دې راته الله تعالی آسان کړي د شیطان د وسوسو نه دي او د هغو د شرونو نه دي موږ الله تعالی وساتي سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك تلاوة واوري
بسم الله الرحمن الرحيم
وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا ولا تمش في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا